خدا حافظ و ناصرتان.
قدر منو اوریدونکو السلام علیکم د ماشام شپاج به جیسوی د ازادي رادیو د نن ورځې د ورستو دوه خبری مجلو اوله سفر شته جلال زید تر وړاندې کوم په دغه نیم ساعت کې به بیا هم له افغانستانه تاسو ته په ورستو یو پرمختګونو رپورټونه وړاندې کړو. نړیوالو حالاتو ته به هم کتنه وکړو خو د خبرونې په پیل کې خبرونه لرو. جانقه الکوزای د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په بدخشان ولایت کې د برف کوچونو له امله 240 کسان وژل شوي. جمهور رئیس حامد کرزی وایي له امریکا سره د ستراتیژیکي همکاریو د تړون په برخو کې پرمختګ شوی او ایران وایي غواړي د پارچین پوځي تاسیساتو کې د نړیوالې اټومي انرژۍ د موسسې پلټونکو ته د کتنې اجازه ورکړي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کوچنۍ خبرونه. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د برف کوچونو له امله د دې ولایت د سیکي او نیسي ولسوالیو کې 240 تنه وژل شوي. د بدخشان د والي ویل معروف راز شیخ ازادي راډیو ته ویل په دې پیښه کې شپږ کسان ټپیان شوي او 11 نور تري تم دي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي د امریکا له متحده ایالاتو سره د ستراتیژیکي همکارۍ د سرحد په اړه په مذاکرو کې پرمختګ شوی دی. جمهور رئیس کرزی نن په کابل کې له خپل پولنډي سیال سره په یو خبري کانفرانس کې د خبرو پر مهال وویل
در هفته اخیر پیشرفت های در این مورد شده
با ورسته اونه که پا دی برخه که پرمختگونه شویده تیر اورز مو بیا مذاکرات در رودل زن پختن مولر لی وضاحت مو غخت و افغانستان حدسه کوی چه در پرمختگ نور هم دیر شی
پیشرفت زیادتر بسازد.
خاغلی حامد کرزی یو ځل بیا د دې سند د لاسلیک کېدو لپاره د افغان دولت په شرایطو ټینګار وکړ چې د باګرام زندان به سپارل کیږي او د امریکایي ځواکونو د شپې عملیات به بندیږي. د کندهار ولایت سرحدي پولیسو د دې ولایت په شوراواک ولسوالۍ کې له پاکستان سره په ګډه پوله چاودیدونکي موادو بار درې ارادې تراکتورونه نیولي دي. دا وسایل تېره شپه هغه مهال ونیول شول چې د بلوچستان ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه افغانستان ته داخلېدل. د یو بل خبر له مخې افغان ملي پولیسو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې دوه تنه پاکستانیان چې د ځان وژونکو حملو لپاره استول شوي ونیولي دي. دا دوه تنه د پاکستان د وزیرستان اوسیدونکي دي چې څو ورځې وړاندې د دوو تنو افغانانو لخوا استول شوي او غوښتل یې په کندهار او هلمند ولایتونو کې په یو شمېر اهدافو حملې وکړي. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر نن د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وویل چې نیول شوو کسانو د لومړنیو تحقیقاتو پر مهال ویلي چې په پاکستان کې ورته د ځان وژونکو حملو روزنه ورکړل شوې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران وایي غواړي د ملګرو ملتونو د نړیوالې اټومي انرژۍ د موسسې پلټونکو ته بلنه ورکړي چې د دې هېواد د پارچین پوځي تاسیساتو څخه کتنه وکړي. داسې ادعاوي کېږي چې دا پوځي تاسیسات د ایران د پټو اټومي وسلو یوه برخه ده. د ایران خبري اژانس د اتریش په مرکز ویانا کې د نړیوالې اټومي انرژۍ موسسې کې د ایران د ماموریت په حواله وایي د پارچین پوځي تاسیساتو ته راتګ مجاز نه دی او دا ځکه چې دغو تاسیساتو ته د تلو په عملیو زیات وخت لګېږي. دا ماموریت وایي په راتلونکي کې به د نړیوالې اټومي انرژۍ موسسې ته د یو ځل کتنې اجازه ورکړي. راپورونه وایي د نړیوالې اټومي انرژۍ موسسې پلټونکو په 2015 کال کې یو ځل د پارچین له پوځي تاسیساتو څخه کتنه کړې وه. د موسسې په دې وروستیو کې ویلي قوي اندېښنې لري چې د ایران اټومي پروګرام پوځي آباد لري. ایران د اټومي وسلو د تولید د هلو ځلو مسله رد کړې ده. له بلې خوا د چین د بهرنیو چارو وزیر یانګ یی چی نن تهران ته د خبرداری ورکړ چې پیکینګ د تهران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو مخالف ده. یانګ په یو خبري کانفرانس کې وویل چین د ایران په ګډون په منځني ختیځ کې د هر هېواد د اټومي وسلو د پراختیا او درلودلو مخالفت کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې ایران حق لري د ملکي هدفونو لپاره اټومي پروګرام پر مخ بوزي. د دغه راز د یو اړخیز بندیزونو د مخالفت خبرداری هم ورکړ. د چین د بهرنیو چارو وزیر وروسته له هغې دا څرګندونې وکړې چې د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ په واشنګټن کې د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره وکتل او د ایران د اټومي پروګرام په اړه یې خبرې وکړې. د بلوچستان ایالت په دوه جلا پیښو کې وطنه مشکوک وسلوال وژل شوي. د پاکستان د سرحدي ملیشه ځواک یو ویان د ازادي راډیو ته وویل لومړۍ پیښه د غازو په شتمنې سیمې دیری بوکتي کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر کاروان حمله وکړه او حکومتي ځواکونو څلور تنه وسلوال ووژل. د سیمې د ګمرک چارواکی عبدالرحمن مستوی وایي په وژل شوو کې د وسلوالو دوه تنه قوماندانان خاکی رمضاني او لغه بوکتي شامل دي. دهمه پیښه نن په اوچ سیمه کې وشوه او امنیتي ځواکونو درې تنه وسلوال ووژل او نهه نورې ټپیان کړل. بلوس ملتوال د خپل ایالت د غازو تیلو او نورو سترو منابعو زیاته ونډه غواړي او په امنیتي ځواکونو باندې حملې کوي. طالب وسلوال هم په بلوچستان کې فعاله دي. او د بنگلاديش پولیس وایي یو ناپیژندل شوی وسلوال نن د هیواد په مرکز داخه کې د سعودي عربستان د سفارت یو چارواکی ووژه. ویل کیږي چې دا په بنگلاديش کې په دې ډول د یو بهرني ډیپلومات د وژنې لومړنۍ پیښه ده. پولیس وایي د سعودي عربستان د سفارت دوهم سکرتر خلف العلی مړی د سه شنبې پر سهار د داکا په ډیپلوماتیکي سیمه کې وموندل شو. د دغې وژنې علت سمدستي نه دی معلوم، خو پلټنې دوام لري.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې ساعت په دیرشو دقیقو کې به تاسو ته په رپورټونو کې دا ولرو چې جمهور رئیس حامد کرزی ویل امریکا سره د ستراتیژیک تړون د سند په اړه په مذاکرو کې پرمختګونه شوي دي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون وایي د افغان میرمنو د حالت د شوالي او په ټولنه کې د پوره ونډې ورکولو لپاره باید فرهنګي مبارزه پیل شي. د افغانستان مشرانو جرګې نن په عمومي غونډه کې یو اربیا کندهار ته د جالي سناتور د ورتلو او لسیمیزو چارواکو سره د هغه د لیدو کتو په مسله باندې بحث کړی. دغه بحث له جریانه به هم رپورت درته وړاندې کړو. کوم وخت ورلود نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. خو لکه څنګه چې مو د خبرونو په جریان کې واوریدل، په بدخشان کې په دوو کلیو کې برف کوچونه راغلي دي او دغه برف کوچونو ګنشمیر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ازادي راډیو له خبریال دیان احمدي سرمی چې په بدخشان کې د شیبه مخ کې په ټلیفون خبري وکړې او شاغلي احمدي اول په سیمه کې وضعیت داسې توضیح کړ.
بدخشان په دوو ولسوالۍ کې دوه کلی تر برف لاندې دي. یو کلین شیرناس په نامه یادیږي چې د شکای په ولسوالۍ ده. دا ټوله کلیوال د برف لاندې شوي ده. تر اوسه دوه څلوېښت تنه مړه ده او یو څلوېښت تنه لا پدیده ده، لا درکه ده. همدا اوس اوس د ولسي جرګه غلی فوزیه کوفي راته وویل چې د دې یولس تنه خلک چې استاد ترلاسه شوي نه دي او معلومه نه دي نه دي منل شوي ده کې چېرته ده. د بدخشان په دغه فرسي سیمه کې د درواز په اوزي کې دي او بل کلی د نیشۍ د ولسوالۍ تر برف لاندې دی چې هلته پنځه تنه تر برف لاندې ده او شپږ تنه هم ټپیان ده. همدا اوس د بدخشان دیوالي سخنګوی معروف راسخ راته وویل چې په دې منطقې کې ډاکټر شاه ولی الله حبیب د بدخشان والی هم عمل ته و چې یو وغوښتل چې خلکو ته کمک ورسیږي او د تفیانو سره انتقال شوی ده. همدا اوس په تاجکستان کې ده. وضعیت په دغه منطقه کې ډېر بحراني ده. هیڅ کمک نه دی رسېدلی دا خلکو ته او ډېر مشکل ده او مقامات د هلیکوپترونه غوښتنه کوي چې باید کمک کرته ورسېږي، نوي کمکي هلته ورسېږي او خلکو سره کمک بسي.
یعنې دا برف کوچ بېګاش پر راغلی
دا پېښه خلیشرجانې نن سهار سوی ده او بل پېښه د غرمې وروسته شوې ده چې د نیسۍ په یوه کلي ده او نن سهار د شیرین نظم کلي کې په شکای ولسوالۍ پورې اړه لري. هلته دا پېښه پیدا شوې رامنځته شوې ده او برفونه راکښته شوې ده کلي تر برف لاندې ده.
دیان صاحب، په کومو سیمو کې لا واوره اوري؟ یعنی په بدخشان کې په کومو منطقو کې واوره اوري؟ خو په فیض آباد کې
فرساجانه دا منطقه او دا سیمه کې تقریبا دولس دیارلس ولسوالیګان دي چې د سرحدي پر مایادېژي کوستاني سیمه کې دي. په دغه غرنۍ سیمه کې د درواز پنځه ولسوالۍ تر شموله دي او راغونه دي چې هلته درې ولسوالۍ دي، شغنان دي او تعمیرو کې دي، واخان دي. دغه منطقې دي ډېر غرنۍ سیمې دي، هلته واوره جریان لري او د واورې تر مخه دا ترمکوچ خلک په نامه یادېږي او برف کوچونه چې دي د ساعت و موسم کی در دیل لروانیجی او کلی ترلاندی کهوی
د ازادي راډیو د خبريال دیان احمدي او چی یو ساعت مخکې د بدخشان څخه په ټلیفون خبري را سره کوله
او د ازادي راډیو د 1290 کال شخصیت دی
ازادي راډیو د کال په لومړۍ ورځ د 1290 کال شخصیت تر پیژني سترګې پلار وسی زموږ واده د کال په لومړۍ ورځ
جمهور رئیس حامد کرزای وایي له امریکا سره د ستراتیژیک تړون د سند په اړه په مذاکرو کې پرمختګونه شوي دي. د په کابل کې نن خبریالان ته وویل چې په دې اړه مذاکرې لا هم دوام لري. ښاغلی کرزی یو بیا د دې سند لپاره د افغان دولت په شرایطو ټینګار وکړ او وویل چې له دغو شرایطو څخه یو مهم شرط د بګرام زندان سپارل او د امریکایي ځواکونو لخوا د شپې د عملیاتو بندیدل دي. په دې ارتباط له کابل د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن رپورټ لري.
که څه هم په ځینو رپورټونو کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په سر د مذاکراتو د ځنډ خبره کیږي خو افغان ولسمشر هیله من دی چې په دې اړه کیدونکې خبرې به مطلوب نتایج ورکړي. جمهور رئیس حامد کرزی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له امریکایي چارواکو سره مذاکرات دوام لري او افغان دولت په دې هڅه کې دی چې یوې ښې نتیجې ته سره ورسیږي. خاغلی کرزی وویل د ستراتیژیکو اړیکو د سند په اړه د وروستۍ اونۍ په مذاکراتو کې هم پرمختګونه شوي دي.
په دې وروستۍ اونۍ کې په دې اړه پرمختګونه سوي دي. تېره ورځ مو بیا هم مذاکرات درلودل، پوښتنې مو درلودلې او په هغه کې مو د صراحت غوښتنه کړې. پرمختګ سوی خو افغانستان هڅه کوي چې لا ډېر پرمختګ وسي تر څو له هر پلوه موږ ډاډ حاصل کړی وي مذاکرات جریان لري.
جمهور رئیس کرزی په ډاګه نکړه چې ورستی مذاکرات د امریکا له کومو چارواکو سره شوي او نه هم د شویو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل. خو د ستراتیژیک سند په اړه د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ د اختلاف تر ټولو سخت کې هغه شرایط دي چې افغان دولت پرې ټینګار کوي. دغه دوه شرایط افغان دولت د بګرام د زندان سپارل او د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې د عملیاتو بندېدل دي. افغان ولسمشر د سې شنبې په ورځ په خپلې خبري ناسته کې د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې یو ځل بیا په دې شرایطو ټینګار وکړ.
خو افغانستان له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو د رامنځته کولو لپاره خپل شرایط لري او هغه شرایط د افغانستان د دودیزې لویې جرګې لخوا دولت ته وړاندې سوي دي. د امریکا له حکومت سره پر هغو کار کوو. د دې شرایطو مهمې هغه دي چې تاسو ورته اشاره وکړه، افغانستان په بشپړه توګه د بګرام د زندان سپارل او د شپې د عملیاتو بندېدل غواړي.
که څه هم څرګنده نه ده چې امریکا به د افغان حکومت دا شرایط ومني او کنه، خو د دغه هیواد سناتورانو بیا د روان کال په می میاشت کې د ناټو له غونډې مخکې د دغه تړون په لاسلیک کېدو ټینګار کړی. په کابل کې د امریکا پوځي چارواکي د شپې عملیات د ترهګرۍ پر ضد روانې جګړې کې ډیر مهم بولي او همداراز وایي تر اوسه پورې افغان ځواکونه د بګرام د زندان د بشپړ مسؤلیت اخیستلو ته چمتو نه دي. افغان حکومت په هیواد کې د بهرنیانو لخوا د زندانونو تړل کېدل او د شپې عملیاتو بندیدل په ملي حاکمیت پورې تړلي مسایل بولي.
جمهور رئیس حامد کرزی وایي افغانستان شرطونه لري او په دغو شرطونو کې یو مهم د بګرام د زندان سپارل کېدل دي. جمهور رئیس حامد کرزی وایي له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو د تړون په سند کې هغه شرایط په پام کې نیول کېږي چې د افغانستان د استازو لخوا د جوړې شوې لوی جرګې وړاندیزونه ورته ویل دي. خو یو شمیر د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې نور باید په دغه سند کې ځنډ نه کړي او له ځنډ څخه پرته لاسلیک کړي. د کابل پوهنتون استاد او افغانستان د سیاسي چارو یو کتونکی ډاکټر فاروق بشر په سیمه کې شتو ستونزو ته اشاره کوي او وایي که افغان حکومت او په تیره بیا جمهور رئیس حامد کرزی دغه سند لاسلیک نه کړي نو له ستر تاریخي مسؤلیت سره به مخامخ وي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند له ښاغلي فاروق بشر سره مرکه لري او په پیل کې پوښتنه ځینې کړې ده چې بالاخره به د دغو سندونو برخلیک څنګه سي.
کچیرې دغه ستراتیژیک تړونونه چې امریکې او انګلستان، فرانسه، جرمني یا نورو آګاهي هیوادو سره امضا نه کړي او تړون را نه شي، هغه امکانات چې اوس امریکا موږ ته برابر کړی او امکان دې شته چې په آینده کې موږ ته برابر کړي، دغه امکانات چې شدیداً صدمه گوینه.
مننه ډاکټر صاحب، اساسي پوښتنه دا ده، افغانستان له بیلابیلو هیوادونو سره ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کړل چې په هغه کې اروپایي هیوادونه هم شامل دي او د هند په سیر د سیمې ستر هیواد هم شامل دي. ستاسو په نظر باندې د امریکا سره په دغه شرایطو باندې ولې افغان حکومت لخوا زیات ټینګار کیږي؟
دا څه فکر کوم چې پر کرسي باندې داخلي فشارونه ډېر زیات سي دي د یوې خانه، او د بلې خانه په دغه ارتباط په کابینې په منځ کې هم اختلاف پیدا شوی.
په بشر سبب خو تاسو لکه وضاحت راکولی شئ چې په کرزي سره باندې داخلي فشارونو څخه ستاسو هدف څه دی؟ یعنی څه ډول فشارونه؟
زما هدف دا دی چې هغه چې د کرزي سره په توافق کې دی او د په کابینه کې دی، او یا هغه خلک چې پیږي چې د افغانستان د خېګنې لپاره دا هغه اضافي کرزي سره دغه توافق نه کوي چې دغه شرطونه دا وړاندې کوي په دغه یو موجود حالت کې. که کرزي سره وښه دغه شرطونه وړاندې کوي، ولې دا قرارداد چې انګلستان، فرانسا او جرمني سره امضا کړه، ولې هغه وخت دا شرایط نه وړاندې کاوه؟ هغه وخت هم دا د ګډوی جرګې فیصله وو. اوس وی دا کوي چې دا د عدالتي لوی جرګې فیصله ده چې باید زندانون افغانستان ته وسپارل شي او زندان د شپې عملیاتونه شي. هغه شیخ موجود بو. داسې فکر کوم چې کرزی صاحب باندې داخلي فشار په دې ارتباط زیاده چې ځینې حلقې چې په حکومت کې دي نه غواړي کرزی دغه قرارداد امضا کړي. که چیرې دغه قرارداد امضا کړي په افغانستان کې سوله دایمي کیږي. کله چې سوله دایمي شي دوی په ګټه نه ده. کله چې دوی په ګټه نه وي خامخا دوی کوشش کوي چې دغه مخه ونیسي.
مننه بشر صاحب، د دې ترڅنګ په ځینو لویدیځو اجانسونو کې داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې پلا ولسمشر کرزی د سیمې د ځینو هیوادونو لخوا هم تر فشار لاندې دي، او همدغه وجه ده چې دوی داسې شرایط وړاندې کړي دي چې هغه د امریکا لپاره د منلو وړ نه دي. تاسو په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو رول په تیر بیا د پاکستان او ایران رول په څه ډول سره ارزوي؟
ما خو په مقدمه کې وی کنه چې هم داخلي ده او هم خارجي فشار لري. تاسو پیږئ چې پاکستان په دغه درشل کې د امریکای سره په ډېر واضح صورت راغلي شویلي دا یو راغلې د ایران په څیر دا ارتباط. تاسو پیږئ چې په امریکای کې یو ځل په مسلې کې وایي زما د خپل دښمن زما دوست دی. اوس که تاسو وګورئ او واضح کړئ احمر او تیر شو چې په دې نه کنه اصلاح افغانستان ده د ایران لخوا نه سالس شویلی او سپای پازاران ده په افغانستان کی فعالیت که حتی د دوی سفارت په افغانستان که. اما که افغانستان په دغه مرحله کې د خپل د خوب ویښ نشي خصوصا کرزی صاحب، زه فکر کوم چې په تاریخ کې به دی ملامت وي او خلکو د ته به ووایي چې تا دا کار غلط کړی. نو له هغه ځایه زما عقیده دا ده چې باید کرزی صاحب هم سوره بزر چې کېږي د افغانستان د ولس د ګټې د خاطره او د افغانستان د اقتصاد او د سیاست لپاره باید دا تړون امضا کړي.
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي له استاد ډاکټر فاروق بشار سره تاسو د حمید مومن مرکه اوریده.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت خپل وکړئ.
د ناتو عمومي قومندان جنرال جان آلن د یو امریکایي تلویزیون سره په مرکه کې د جمهور رئیس باراک اوباما له دې پریکړې دفاع کړې چې په افغانستان کې د امریکایانو لخوا د قران مجید د څو نسخو د سوځولو په خاطر یې له کابل څخه بخښنه وغوښته. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر امریکایانو د جمهور رئیس اوباما پر دې کار انتقاد کړی و. د امریکایي مطبوعاتو سره د جنرال جان آلن د خبرو مهم ټکي فرانس پرس خبري اژانس خبره کړې دي. فرح هیواد به یې وړاندې کړي.
د ناتو قومندان جنرال آلن د دوشنبې په ورځ وویل چې د بګرام په اډه کې د امریکایي عسکر لخوا د قران شریف د نسخو د سوځولو په خاطر د جمهور رئیس باراک اوباما د بخښنې د غوښتلو په اړه خواشینی یا پښیمانه نه دی، خو دی هیله من دی د دې پېښې له امله چې کوم بحران رامنځته سوی دی ژر پای ته ورسیږي. د امریکا ای بی سي ورلد نیوز تلویزیون له جنرال آلن څخه د مرکې پر مهال د هغه نظر وپوښتئ چې یو شمېر امریکایانو پر باراک اوباما انتقاد کړی دی چې ولې یې له افغانستان څخه بخښنه وغوښتل. جنرال آلن د جمهور رئیس باراک اوباما د دې اقدام څخه دفاع وکړه او زیاته یې کړه چې په دې کار سره د خلکو ژوند وژغورل سو. آلن امریکایي تلویزیوني شبکې ته وویل چې قرآن شریف د دوی لپاره د خدای کلام دی. موږ ولې باید دغه کار نوی کړي؟ موږ د قرآن شریف نسخې عمدن نه دي سوځولي، اما موږ باید بخښنه غوښتی وای او دا کار مو وکړ. ښاغلی آلن امیدواری وښودله چې په بګرام کې د قرآن شریف د نسخو د سوځولو له امله چې کومه نارامي رامنځته سوې ده ژر پای ته ورسیږي. د امریکا او افغانستان اړیکې به بیرته سمی سي او دا اوسنۍ کړکیچ به له منځه ولاړ سي. نوموړي زیاته کړه، زه هیله من یم چې دغه کړکیچن حالت پای ته ورسیږي. له افغانستان سره زموږ اړیکې ډیرې مضبوطې دي. موږ باور لرو چې د اړیکو دا ټینګښت به موږ پر مخ بوځي او د یوې اوږدې راتلونکي لپاره به یو ځای یو. هغه د ای بی سی تلویزیون ته وویل، زه فکر کوم چې ولسمشر حامد کرزی هم غواړي چې مخته ولاړ سي. د فرانسې خبری آژانس وایي، کله چې دوی اونۍ وړاندې په بګرام کې د امریکایانو په هوایي اډه کې امریکایي عسکرو له نورو موادو سره په صحوه کې د قرآن شریف نسخې وسوځولې، نو د افغانانو قهر راوپارېدی. د امریکایانو پر ضد د تاوتریخوالي اعتراضونه پیل سول. په مظاهرو کې 30 کسان مړه سول او 6 امریکایي عسکر د خپلو افغانو همکارانو لخوا ووژل سول. شاغلی آلن زیاته کړه، د دې تاوتریخوالي سربیره هغه له خپلو قومندانانو وغوښتل چې پر خپل ځانونو کنټرول ولري او د امریکایي قومندانانو د انتقام اخیستلو فکر ونه کړي. نوموړي زیاته کړه، تاسې پوهیږئ چې ستر قدرتونه نه عصبانی کیږي، ستر قدرتونه د بحران پر وخت عاجلي فیصلې نه کوي.
خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو قدرمنو دوستانو، په دغه خبری مجله کې بیا هم د افغانستان او سیم پر حالات او رپورټونه درته وړاندې کوو. خبری مجله مو تر شپږ نیم بجو ده. د افغانستان مشرانو جرګې نن په خپل عمومي غونډه کې ور بیا کندهار ته د غجالي سناتور د تلو په اړه بحث وکړ چې سیمې ته ورغلی وو او هلته یې له چارواکو سره لیدلي کتلي هم. اکثره سناتورانو په دې ټینګار کاوه چې د کندهار والی باید د دوی غونډې ته حاضر سي او د دغه سړي په اړه دوی ته معلومات وړاندې کړي. د دغه بحث په اړه حمید مومند له کابل رپورټ لري.
کسه هم تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا جالي سناتور په کوم ځای کې دی، خو د ده په اړه د کندهار د والي او د مشرانو جرګې په دریځونو کې څرګند توپیر لیدل کېږي. مشرانو جرګې غړي وایي چې د دوی په جرګه کې د محمد آصف سرحدي په نامه نه کوم انتصابي او نه هم انتخابي سناتور موجود دی، خو د جرګې اداري پلاوی وایي چې د کندهار والي دا کس اوس هم د مشرانو جرګې غړی بولي. تمه کېدله چې د کندهار والي ښاغلی ویسا د سې شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په غونډه کې حاضر شي او په دې اړه د سناتورانو پوښتنو ته ځواب ووایي چې داسې ونه شول. د مشرانو جرګې لومړي مرسل محمد عالم عزادیار د دوی غونډې ته د کندهار د والي نه حاضرېدل د قانون خلاف عمل وباله. دوی په خوښنۍ سره چې تر اوسه هم د کندهار والي چې کوم تماسونه پرون له محلي ارګانونو او د دولت له ادارو سره درلودل، ویلې چې انجینر محمد آصف سرحدي د مشرانو جرګې غړی دی. د ملي شورا په چارو کې د دولت وزارت موږ ته خبر راکړ چې د راتلونکې اونۍ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې برخه واخلي. له بل لوري د مشرانو جرګې ځینې غړي بیا د کندهار د والي لخوا مشرانو جرګې ته د دغه کس منصوبول د جرګې سپکاوی بولي. دغه سناتورانو له مجلس څو غوښتل چې دا مسله د حکومت سره مطرح او په جدي توګه تعقیب کړي. د دې جرګې یو غړي نثار احمد حارث د کندهار د والي د دریس پاړه خپل خبرګون داسې سرګند کړ.
ماز مجلس سنای افغانستان میخوایم که
د وایزل مشرانو جرګې غواړب چې د مشرانو جرګې مقام ته دی یو عمومي سند ورس پاره او په دې سند کې له افغان حکومت ته غواړي چې د کندهار د والي د ګوخه کولو لپاره دی جدي اقدام وکړي. د مشرانو جرګې د زنغړو په وینا دغه کس چې ځان سناتور معرفي کړي وو کندهار ته په خپل روسي سفر کې له والي امنی قومندان ولسوالانو او یوش پر بندیانو سره لیدلې وو، خو د کندهار د والي د دفتر رئیس ډاکټر پرویز نجیب بیا دا راپور نه پکله کرد ټول او ویل چې کندهار ته تللی دغه کس د مشرانو جرګې غړي توپ نه درلود او یوازې د موزیم د جوړولو په هدف دغه ولایت ته تللی وو. ښاغلی نجیب چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې دا هم وویل چې محمد آصف سرحدي په کندهار کې یوازې تاریخي سیمو ته تللی وو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 2012 کال کې د زړورو ښځو لپاره د دې وزارت د کلنۍ جایزې د ګټونکو نوملیست اعلان کړی دی او په دې کې له افغانستان څخه د مریم درانۍ نوم راغلی دی. د مریم درانۍ د کندهار د ولایتي شورا د استازې په توګه کار کړی دی او په دا 28 کلنه ده او په کندهار کې د ښځو د ژوند ښه کېدو لپاره هڅې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له 2001 کال راهیسې هر کال هغو ښځو ته د زړورتیا جایزه ورکوي چې په ځان باندې د خطر له منلو سره سره د شذو د حقونو لپاره فعالیت کړی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په د پنځمبه پورز مریم دورانی ته دغه جایزه ورکړه. لدی سره د نورو شذو نمونه هم اعلان شوی دی. د پاکستان څخه د بشري حقونو یو فعال ده، له ترکیه او لیبیا څخه هم یو شذ دی، او له سودان څخه هم یو شذ ته دغه جایزه ورکول کیږي. لازادي رادیو به تاسو په دې ارتباط په نورو خبرونو کې معلومات واوري. خو اوس بیا هم د شذو په مسله باندې رپورت لرو. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسیون وایي چې د افغانستان د ښځو د وضعیت د ښه کول لپاره باید په ټولنه کې فرهنګي مبارزه پیل شي. زکیه غیاسی په دې اړه له کابل رپورت وړاندې کوي.
د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو کمیسیون وایي تر هغه چې د افغان مرمنو وړتیا لوړ نشي او د خپل حقوقو په اړه ورته عامه پوهاوی ورنکړل شي، له موجوده کړاوونو څخه د مرمنو ژغورل به ګران وي. د دې کمیسیون مشر ډاکټر احمد مشاهد د سیشنبه په ورځ د ښځو نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل که څه هم ښځو ته د حقوقو د ورکړې په اړه اداوي کیږي، خو لا هم هغه ډول حقوق نه دي ورکړل شوي چې په اسلام کې ورکړل شوي دي. دی وایي چې په سیاسي، اقتصادي، فرهنګي، ټولنیزو او نورو برخو کې ښځو ته د پوره ونډې ورکولو لپاره اړتیا ده څو د نارینه و ذهنیت ته بدلون ورکړی شي.
ما نه تنها باید زنا را تحریک و تحریک
موږ نه یوازې ښځې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو او د عدالت د تامین لپاره وهڅو، بلکې موږ یو فعال فرهنګي خوځښ د نارینه و د ذهنیت د بدلولو لپاره هم رامنځته کړو. کله چې ښځې خپل حقوق وغواړي، باید زموږ په نارینه و کې داسې ذهنیت رامنځته شي چې د ښځو د حقونو ورکړې ته چمتو شي. له بده مرغه دا ستونزه په وروسته پاتې ملکونو او شرقي ټولنه کې ډېره زیاته لیدل کېږي.
او شرقی بسیار بسیار حاد است.
د ښځو حقوق ته د درناوي او په ټولنه کې د پوره ونډې ورکولو په اړه داسې مهال تاو د بحثونه روان دي چې د ښځو د یووالي نړیوال ورځ لمانځلو ته دوه ورځې پاتې دي. ځینې منتقدین وایي هر کال د ښځو د یووالي د نړیوال ورځ د لمانځلو په درشل کې د ښځو د حقوقو د ورکړې په اړه د چارواکو او مسؤلینو لخوا ډېرې ژمنې ورکول کیږي، خو عملي بڼه نه مومي. د دې ترڅنګ یو شمېر هغه افغان مېرمنې چې د واټونو په سر خیر غواړي او یا هم درانه کارونه کوي، د ښځو د یووالي له نړیوالې ورځې بې خبره دي او وایي دوی د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو سرګردانه کړي. دغه مېرمنې په افغان دولت او هغو ادارو چې د ښځو د ملاتړ په هدف جوړې شوې انتقاد کوي او وایي د افغان مېرمنو د وضعیت د ښه والي لپاره یې له نړیوالو ډېرې مرستې ترلاسه کړې، خو د بېوزله افغان مېرمنو د ژوند په ښه والي یې نه دي لګولې.
زه مجبوره یم، ګدایي کوم، هیڅ نه لرم. په کور کې داسې څوک نه لرم چې کار راته وکړي او ډوډۍ راته راوړي. زه کور کې کینم، خلک دې له موږ سره د ډوډۍ، وریجو او غوړو مرسته وکړي. که چیرې ګدایي ونه کړو نو له لوږې به مړه شو. دا مرسته چې راغلي چا موږ ته نه دي راکړي. البته خپله یې اخلي، هغه ښځې چې زموږ حق پیسې ورته راځي دوی یې اخلي. زما نوم عالم بیبي دی. دا ماشوم مې په دې کراچۍ کې ګرځوم ناروغ دی، خیرات غواړم. موږ له بدې ورځې ګدایي کوو. که موږ ته اوړه، غوړي او وریجې راکړل شي نو ولې به ګدایي کوو؟ خو له بده مرغه موږ ته تر اوسه مرسته نه ده رارسېدلې. که چیرې زموږ اړتیا نه وای نو ولې به موږ ګدایي کوله؟ خپله ګدایي کول ډېره بده خبر ده او ډېره بدنامي لري.
دغه افغان مېرمنې داسې مهال له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې د اتصالاتو مخابراتي کمپنۍ د ښځو د حالت د ښه والي لپاره د ښځو چارو وزارت سره په ګډه نوی پروګرام پیل کړی دی. د اتصالات شرکت یو تن مسؤل ډاکټر علي اصغری ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ښځو چارو وزارت سره د اتلک امریکایي ډالر په ارزښت نوی تړون لاسلیک کړی څو د ښځو د اقتصادي ودې او سوداګرۍ په اسانه کولو کې ورسره مرسته وکړي. افغان مېرمنو ته د دوی د سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي حقوقو د ورکړې لپاره د سپارښتنې په داسې حال کې کیږي چې اوس د علماو شورا په خپله یوه مصوبه کې د ښځو د ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې ځینو محدودیتونو ته اشاره کړې.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
سوهیل ساحل له مزار شریف څخه لیکي پر ولسمشر کرزی د ایران او پاکستان ډیر فشار دی نو ځکه له امریکا سره ستراتیژیک تړون نه لاسلیک کوي. محمد حسن هنری د تخار د اشکمش له ولسوالۍ څخه لیکلي زموږ په کلي کې ماشومان ټول بې تعلیمه پاتې سول ځکه ښوونځی درې ساعته له کلي څخه لري دی او ماشومان نسي کولای چې په ټاکلي وخت درس ته او مکتب ته ورسیږي او معلمین هم مرسته نه ورسره کوي. او جمال آغا د پلچرخي څخه په پیغام کلي کې د پلچرخی په عالی لیسه کې تیر کال مسلکی معلومات نه وو او پوره کتابونه هم نه وو. او زه هیله لرم چې د معرف ښاغلي وزیر ته خبر ورکړي چې مکتب ته مسلکی معلمین راولیږي او پوره کتابونه هم راولیږي. جمال آغا ورور، تاسو په خپل لیک کې ټولې پیغامې په فعلي کلی وې. له دا چې تاسو بل وار ازادي راډیو ته پیغام رالیږئ، نو دغه خپلې پیغامې هم سمې کړئ. د ازادي راډیو درنو دوستانو، د نن ورځې د وروستیو دوو خبري مجلو څخه اوله ما فرشتي جلالزی درته وړاندې کړه. خدای دې وکړي چې تاسو په نوره ښه ورځ ولرئ. بل خبرونه مو جاوید نعیمی وړاندې کوي. جاوید، په خیر راغلی.
تشکر فرشته جان، سلامت زنده باشین. شما را خوش آمدید میگیم به مجله خبری ساعت از رادیو